دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د هغو درې افغان کډوالو د مړینې په اړه به تحقیقات وکړي چې د چهارشنبې په ورځ د سپرلۍ د یو موټر د ټکر کېدو په وجه باندې په ایران کې وژل شوي وو. 15 تنه کډوال ژوبل شوي وو. ځینو خبري سرچینو ویلي دي چې دغه پیښه د سپرلۍ په موټر باندې د ایران د پولیسو د ډزو نه وروسته د موټر د ټکر کېدو په سبب رامنځته شوه. دا غمناکه پیښه د چهارشنبې په ورځ د غبرګولي په 14مه د مهرز او یز په لویه لاره کې رامنځته شوه. د ایران دولتي اژانس ارنا رپورټ ورکړی دی چې د پیښې له ځای نه یو شمېر غیر قانوني کډوال په زخمي حالت کې تښتېدلي. په موټر کې 14 کسان سپاره وو چې یو پاکستانی هم پکې شامل دی. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د 19 اوبایي ناروغۍ 915 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دغه وزارت د جمعې په ورځ د غبرګولي په 14مه وویل چې تر دې دمه د مثبتو پیښو شمېر 18,979 ته رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تر دې دمه په افغانستان کې 309 ناروغان په دغه موزي ویروس باندې مړه شوي دي. د امریکې د جان هاپکنز د پوهنتون د طبي انسټیټیوټ او د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې تر ننه پورې په دې وژون کې ساري ناروغۍ باندې په نړیواله کچه باندې 3,01,234 ناروغان لخته کېدو وروسته مړه شوي دي او د هغو کسانو شمېر له 6 میلیونه اوښتی دی چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي. په پاکستان کې هم تر دې دمه په دې ناروغۍ باندې 1,838 ناروغان مړه شوي دي او په ایران کې د مړو شمېر نن د جمعې په ورځ 8,001 ته ورسېده. د امریکا متحده ایالاتو کې هم د مړو شمېر 1,09,131 ته لوړ شوی دی او د ناروغانو مجموعي شمېر 9,11,319 ته رسېدلی دی. د مکې معظمې او مدینې منورې په شمول په سعودي عربستان کې د اخته شوو ناروغانو شمېر 93,105 ته لوړ شوی دی. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې 611 ناروغان مړه شوي دي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د بے سرحده خبریالانو مؤسسه وایي چې سږکال په نړیواله کچه تر ټولو زیات ژورنالیستان د کورونا د 19 اوبایي ناروغۍ باندې په افغانستان کې اخته شوي دي. د بے سرحده خبریالانو یا RSF د یو تازه رپورټ له مخې په افغانستان کې نږدې 80 تنه ژورنالیستان، خبریالان او د مطبوعاتي رسنیو تخنیکي کارکوونکي په دغه موزي ویروس باندې ناروغه شوي دي. د ژورنالیستانو د حقوقو د خوندي ساتلو د دغه نړیوالې مؤسسې د معلوماتو له مخې 2 تنه مړه شوي دي چې په دې جمله کې د آریانا د تلویزیون ډرایور سلیمان یوسفی او د ننګرهار ولایت د ملي رادیو او تلویزیون خبریال نصیر احمد صاپه شامل وو. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د ولسی احتجاجونو وروسته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د جمعې په ورځ هغه قیودات او بندیزونه نرم کړل چې د کورونا د 19 اوبایي ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې سمو د مخکې لګولي وو. ښاغلي اردوان په داسې حال کې چې د بندیزونو د نرمولو اعلان یې وکړ، خبرداری ورکړ چې په لنډه مسافه کې به د خلکو د ګرځېدو له امله په قوي احتمال د دغه موزي ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر زیات شي. په ترکیه کې تر اوسه پورې 6,410 ناروغان مړه شوي دي او په مجموعي ډول 1,05,410 ناروغان پرې اخته دي. دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو د سمندري پوز یو پخوانی غړی مایکل وایټ چې له نږدې 2 کلونو نه په ایران کې د جاسوسۍ په تور له نیول کېدو وروسته په بند کې و، د پنجشنبې په ورځ له ازادېدو نه وروسته بېرته خپل هېواد ته راستون شوی دی. د سویس حکومت چې په تهران کې د امریکا ګټې ساتي د خوشي شوي امریکایي قیدی د انتقالولو لپاره یوه ځانګړې الوتکه تهران ته استولې وه. وړمه ورځ امریکایي مقاماتو یو ایراني ډاکټر چې د امریکا د عدلي وزارت حکومت د پټو رازونو د غلا کولو په تور نیولې او په بند کې آزاد کړ. د ای پی خبري اژانس وایي چې د ایران او امریکا د حکومتونو ترمنځ بې له قید او شرطه د قیدیانو په آزادولو کې تر ټولو مهم رول په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر او د نیو مکسیکو د ایالت پخوانی گورنر بیل ریچرسن لوبولی دی. په عین وخت کې د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ د امریکا د سمندري پوز د دغه پخوانی غړي د خوشی کولو له امله د ایران مننه کړې ده او په یو ټویټ کې وطن ته درسنیدو لامله د هغه هرکلی وکړو. بیګاش په هم د متحده ایالاتو په ځینو غټو خرونو کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د احتجاجي مظاهرو په دوران کې خال خال نخته وشوي. لبل خوا په صلحاو ماتم کوونکو د هغه شپږ څلوېښت کلن تورپوستي ځوان جورج فلایټ په وروستیو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ چې د پنج شنبې په ورځ په میناپولیس کې رابلل شوي وو. د هغه مور او پلار هم ماتم کوونکو ته وینا وکړله. جورج فلایټ د تیرې دوشنبه په ورځ د میناپولیس د ښار د دریو سپین پوستو پولیسانو په لاس د تحویل په وخت کې مړ شوی و چې لمړنی وروسته د واشنگټن ډی سي، نیویارک او لاس انجلس په شمول د امریکا د متحده ایالاتو په غټو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې پیل شوې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ماښام په خپل یو تازه ټویټ کې احتجاج کوونکي ټررستان وبلل. د پولیټیکو ورځپاڼې نن د جمعې په سهار رپورټ ورکړی دی چې د ټرمپ اشاره هغه ډله مظاهره کوونکو ته وه چې د هغه په ضد د سپینې ماڼۍ سره نږدې د لافایټ په څلور لارې کې واقع په یو پارک کې مظاهره کوله. کله چې ټرمپ غوښتل یوې نږدې کلیسا ته ولاړ شي، پولیسو د مظاهره کوونکو د تیت او پره کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ، په ډنډو یې وهل او وشړل او په زور یې وشړل. د متحده ایالاتو زیاترو سیاسي مشرانو دغې کلیسا ته د ټرمپ د ورتګ او د مظاهره چانو په خلاف د پولیسو د اقدام غندنه کړې ده. کله چې د کاغلی ټرمپ د وروستي ټویټ په اړه لسپینې ماڼۍ نه پوښتنه وشوه، په سمدستي توګه له تبصرې کولو نه ډډه وکړه. د ورځپاڼې د رپورټ له مخې د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند یو شو لوړپوړو سناتورانو په خپل یو ګډ لیک کې چې د دفاع وزیر مارک اسپر او د پوځ د ستر درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی ته استولې ده، د جمهور رئیس ټرمپ غوښتنه په واشنگټن ډی سي او په نور غټو ښارونو کې د مظاهره چانو د لرې کولو په خاطر د پوځي عسکرو د استولو په خلاف خبرداری ورکړی دی. د سناتورانو دغه ډلې په خپل لیک کې لیکلي دي چې د مظاهره چانو په خلاف د غیر متناسبې قوې استعمالول او د دغه مقصد لپاره یول سوه شپږ اتیا لمریز کال د بغاوت له قانون نه استفاده کول مناسب کار نه دی. خو داسې ښکاري چې د سختو اعتراضونو نه وروسته ښاغلی ټرمپ له خپل عزم نه تیر شوی. له بلې خوا د امریکا په متحده ایالاتو کې تیره میاشت 2.5 میلیونو امریکایانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د ډیلی میل ورځپاڼې د موډي د اقتصادي مؤسسې د رپورټ په حواله د پنځشنبه په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ چې په امریکا کې هغه اقتصادي ریسیشن یا رکود مخ په ختمېدو دی چې سږکال د کورونا د کوینونس وبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته رامنځته شوی و. برابر 40 میلیونه امریکایان بیروزګاره دي. سی این بی سی تلویزیون د امریکا د خزانې د وزیر سټیون منچن له قوله د پنځشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې فدرالي حکومت تر اوسه پورې د عاجلو مرستو په خاطر باندې 2.8 میلیارد ډالر لګولی دي. هند او چین ترمنځ د همالی د غرونو په لمنه کې واقع د لداخ د ستراتیژیکي سیمې د سرحدي سیمو د کنټرول په اړه تشنج زیات شوی دی. د هند دفاع وزیر راجناتھ سنگھ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې نور عسکر هم د لداخ سرحدي سیمو ته استول شوي دي تر څو د چین د پوځ د پرمختګ مخه ونیسي. چین له هند سره 3,488 کیلومتره ګډ سرحد لري او د لداخ ستراتیژیکي سیمه د سوق الجیشي له نقطه نظره د دواړو هیوادونو لپاره اهمیت لري. دغه سیمه د کشمیر سره څیرمه پرته ده. د رویټرز اژانس رپورټ ورکوي چې د امریکا د سمندري پوځ هغه الوتکوړونکي جنگي کشتۍ چې په ماڼوګانو او عمله کې د کورونا د کوینونو صوبایي ناروغۍ د پیښو در پیدا کېدو له امله قرنطین شوی وه او قمانډانې دغه خبر له خپرېدو وروسته برطرفه شوی و بیرته د پاسفیک په سمندر کې په اوبو کې ګډه شوې ده. د یو ایس ایس ټویډر روزویلټ په نوم کشتۍ د 4,000 عملې د جملې نه 3,900 کسان قرنطین شوي او په روان هفته کې په جنوبي افریقا کې بیرته ښوونځي په تدریجي توګه پرانستل کیږي. سږکال د کورونا د کوینونو صوبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته د جنوبي افریقا حکومت په ټول هیواد کې ښوونځي تړلي وو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹ خپرئی. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. په زابل کې د افغان قواو او د دولت مخالف وسلوالو طالبانو ترمنځ نن درانه جګړه شوه چې دوه خواو ته پکې مرګ جوړ لاوشته. د زابل سیمایي چارواکي وایي نن سهار 8 بجې د کندهار زابل د لوی لارې پر سر د جلدک پسمه کې د طالبانو یو کمین لمین زوړې دي او هوایي ځواک هم وسلوال په نشه کړی دي. په دې باره کې نور حال د عزیز الله پوپل په رپورت کې واوري.
په زابل کې د نامنوی د تازه پیښه کلات شهر ته نږدې د کابل کندهار پر لوی لارې د هزاتک پسمه کې د جمعې په ورځ تر غرمې مخکې رامنځته شوی. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال امریکا ژغ آشنا رډیو تول چی پسمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان کوو تر مابینز نشته سوي چی د تلفات په اړه به ورسره رسنوي ته بشپړ معلومات ورکړي.
جلدک پسمه کې وسلوالو طالبانو کمین نیول او هغه کمین چې جګړه رامنځته شوې ده چې تلفات دوار لور ته لري، البته پولیس هم تلفات لري او وسلوالو طالبانو هم درنده تلفات لري، ځکه څنګه به تاسو کوم چې شرطي دي چې څنګه باندې کار کارته نیسي
خود زر ولایتی شورا رئیس آجی اتاجان حق بیان د پیش په اړه آشنا ر تول چی د وسلوال په برید کې وجل سوی ټول پولیس دی او د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت مسولیت په غاړه درلودي. د زیاته کړی چې د زابل د امنیت په اړه مرکزی دولت پام نه دی کړی، خو دوی په اړه له پخوا څخه لا اندیښنه څرګنده کړي.
نن سهار پر 9 بجې باندې د زابل د کندک اشاره پولیس د کندهار او د زابل ترمنځ د سړک امنیت په غاړه لري. هغه د سړک د چیک او د سړک د امنیت لپاره راوتلی وو چې د طالبانو له کمین سره مخامخ شو. دوه نوي موټر ټانګونه وسوځول سوي دي او لاس کاسه زموږ سرتیري په شهادت رسیدلي دي. طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي، خو تر اوسه پورې د هغو دقیق شمېره موږ نه لرو. موږ هر وخت دا نارې کړي دي چې تر ډېره حده موږ پلا پر مرکزي حکومت وراړو چې زابل ته خاصه توجه نه کوي او نه نه کوي.
په ورته وخت کې د زابل یو لوړپوړي امنیتي مقام د نن شولو په شرط آشنا رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې ټول ټال 15 تنه پولیس وژل سوي چې 3 تنه پکې پولیس منصبداران دي. خو سرچینې وویل چې د پولیس سره د جګړې پر مهال 12 تنه وسلوال برید کوونکي طالبان هم وژل سوي دي. زابل د جنوب لن امن ولایتو خبر لکېږي چې د کابل کندهار لوی لارې د مهال د زیاتو نامنیو شاهد ده. خپل وسلوالو طالبانو په زابل کې د جګړې په اړه کوم تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې د افغان پوځیانو او د طالبانو ترمنځ نښتې یو ځل بیا ډیری سیوی او امریکایي پوځیانو پر طالبانو هوایي بریدونه کړي، د کابل پوهنتون استاد ضیاء الحق اثر زموږ له همکار سمیع الله جلال سره په مرکه کې ویلي چې لدی چې افغان خواوې د امریکا او طالبانو په زمینی توافق کې دخیل نه و، نو تصورات هم داسې و چې دا هوکړه به د ناکامۍ په لور ځي. پام وکړئ مرکه ته.
زه فکر کوم چې للوی سره د سولې خبرې له افغاني اړخه له یو بنبست سره مواجه وي. له وړاندې د ګنګوسي وي چې دغه زمینی تفاهم نامه چې د امریکای متحده ایالاتو له طالبانو سره وکوله او افغاني اړخ له هیڅ لوري نه پکې داخل نه و، تحلیل دا و روحیه دا و چې ممکن دا بل یو داسې حالت سره حتمی مخامخ کیږي چې د توافقنامه به د اخیره د ناکامۍ لوري ته ځي. دلایل دا و چې د امریکای متحده ایالات په مجموع کې د ایساف قوتونه له افغانانو سره او له افغان پوت سره د دې د تمویل د هوایي حمایه او د دوی د ټریننګ تعهدات لري. دوی ناگزیر دی په سختو حالاتو کې چې کله افغان لوري په جګړه کې له طالبانو سره مخامخ کیږي د دوی هوایي ملاتړ ته ورودانګي چې دا یو وخت کې دوه تعهد دي، یو د دوی توافق دا او بل هغه تعهد چې ایصافي له افغان ځواکونو سره لري. نو خامخا دا د یو حالت ته ورسوي، یو یو وضعیت رامنځته کیږي چې یو توافق به حتمی نقص کیږي.
بسر صاحب، افغان حکومت تل په طالبانو د اوربند غږ کړی، اما یو شمیر کسان په دې نظر دي چې طالبان د خپل ورستي قوت یا ورستي وسیلې په توګه د جنگ استفاده کوي. دوی وایي که طالبان اوربند وکړي نو بیا به ممکن په خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه نه کړي. ستاسو په نظر طالبان ولې د تاوتریخوالو یا د جنگونو ادامه باندې تاکید کوي؟
وګورئ جلال زئی صاحب، تاسو په تیر کوچنی اختر کې یو کال مخکې د طالبانو له لوري چې کوم یو اوربند اعلان شو، هلته د ګډ المنزل د اختر د افغان قوتونو او د طالبانو د جنگیالیو تر مابین په داسې ډول رامنځته سول چې د دې جګړې مشروعیت په تمامه معنا سره لمنځه یوړ. زه فکر کوم طالبان فکر کوي چې که اوربند ته ادامه ورکړي، دا په داخل د افغانستان کې د ولسونو ترمنځ داسې یوه روحیه رامنځته کوي چې بیا د طالب لوري خلق جګړې ته زړه نه ښه کوي. هغوی پوهیږي چې موږ د نورو خلقو د ګټو د افزارو په صفت باندې استفاده کیږو، او دغه داخلي جنگ د افغانانو له قتل نه پرته بله نتیجه نسی ورکولی. بنان د دوی له صفوفو نه به ډیر هغه جنگیالي چې هغوی سره وطن روحیه ده او په داخل کې د ولسونو غږ ته خبرې ته غوږ دي، هغې به دا صفونه پرېږدي. بنان زه فکر کوم دوی له دغه اړخه زیات اوربند ته زړه نه ښه کوي چې ګواکې د دوی د جګړې مشروعیت تر سوال او پوښتنې لاندې رانیسي، او تر ډېره برید پوری هغه داخلي روحیه چې د دې جګړې د مشروعیت لپاره ساتل شوي هغه حفظ کړي. نو ځکه اوربند
ته زه فکر کړم زیات دوی زړه نه ښه کوي. اثر صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه جنگ خو روان دی. افغان حکومت هم د طالبانو په وړاندې جنگ کوي، طالبان هم بریدونه کوي، اما په دې منځ کې ملت بیچاره قرباني کیږي. ستاسو په نظر که دغه جګړې دوام وکړي، ملت به نور څونه وځپل شي؟ څونه ستاسو په نظر دغه خلک اوس له دې جګړې په تنګ دي؟ موږ د کورونا وایرس جنجال هم لرو، نور اقتصادي جنجالونه هم موجود دي. دغه جګړو دوام خلکو ته ستاسو په نظر څونه نور زیان رسولی شي؟
ملت خو دا شل کال نه بلکې دا څلوېښت کال له ډیر بد حالت سره مخامخ ده. نه سیاسون نه د جګړې ښکېلې غاړې په ملت باندې زړه سوځوي. نور ملت په هغه حالت کې ده چې زه فکر کړم د دوی ورځ تر بلې دغه حالت مرک سره مواجه ده. نیم ملت له هیواد فرار سو، نیم ملت تنور دی وطن هغه روحیه چې ګواکې دوی به پراتلون کې صحیح او سالم ژوند پکې ولري پاتې نه ده. د منګه دی ولله سعودي ټولو هغه افغانانو چې هغه په دې وطن کې زیست لري ژوند کوي، توقع ده چې هر هغه لوري چې د جګړې د خاتمې لپاره ماسر او غزمن تمامې دای شي، هله ده دغه برخه کې مناسب او غزمن رول ادا کړي. دی ولسونو خواسته هم دا چې څنګه کوي سي دوی آرام ژوند ولري، حتی هغه له فقر سره له کورونا سره د مبارزې لپاره پیاوړی هوډ لري. ولې هغه داخلي جګړه چې هیڅ قسم اسلامي مشروعیت نور نه لري، لغې سره دوی عجز دي او غواړي چې زر تر زر دا جنگ پای ته ورسیږي.
اثر صاحب، ډیر زیاته مننه.
زبل خان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د درې ورځې ولسوالۍ نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني ډېر سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې په یو ورځ کې د کورونا د وایروس 915 پیښې سبسوي. دا شمیر د دیو با د خبرېدو لپاره څخه تر ټولو لوی شمیر دی. د بلې خوا د بی پولی راپور ورکوونکو سازمان ویلي چې په افغانستان کې د نړۍ د نورو برخو په نسبت زیات خبریال او د رسنیو کارکونکي په کورونا اخته شوي دي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابل راپور راستولی.
دا مې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 30 ساعتونو کې په بیساري ډول په افغانستان کې د کورونا وایرس خورا زیاتې پیښې سب کړي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 30 ساعتونو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 915 مثبتې پیښې سب شوې، چې ورسره په دغه هیواد کې د دغه ناروغۍ د ټولو مثبتو پیښو شمېر 1909 ته رسیدلی. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس د جمعې د ورځې پورې د کورونا د وایرس په ناروغۍ ټول 309 تنه مړه شوي او 1103 تنه نور د درملنې وروسته له دغې ناروغۍ څخه ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح مجروح وای چی افغانستان کې دا ناروغي لا هم مخ په پراخېدو ده. خغلی مجروح وای د کرونا له ناروغي د بچ پاتې کېدو خلار د امی روغتیا وزارت روغتیا سپارښتنی دي چې باید خلک ورته پاملرنه وکړي.
زه بیا هم په تکرار وایم، د کرونا دوا او درمل د خلکو په لاس کې ده. د هر کرونا ناروغ طبيب خپل ناروغ او د کورنۍ غړي او نږدې کسان دي. که زموږ وطنوال د روغتیا وزارت پیامو ته توجه وکړي او هیله مو دا ده چې زموږ د روغتیا وزارت پیامونه جدي ونیول سي، هغې باندې عمل وسي، چې هغه ډېر ساده اهتمامات دي لکه لاس پرېول، ماسک استفاده کول، د بیروبار ځایونو ځان لرې ساتل او د روغبړ او لاس پر کولو نه اجتناب کول. د دې اهتمامات سره موږ کولای شو ځان خپل ټولنه وساتو او باور پر دې ده چې که خلک زموږ سره همکاري وکړي، هغه اهتمامات چې د افغانستان دولت او د روغتیا وزارت لاس لاندې نیولی د خلکو په همکاري سره انشاءالله موږ کولای شو چې د ویروس ګرځېدو څرخه بېرته مات کړو او ملت مسوم وساتو.
افغانستان کې د کرونا د وایرس تر ټولو زیاتې پیښې کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار او پکتیا ولایتونو کې ثبت شوې. د دغو ولایتونو د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 4,609 ته رسیږي. د اټکل له مخې د کرونا د وایرس د پیښو شمېر د دغه شمېر څخه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا خبرېږي زیات دی. د عامې روغتیا وزارت هم دا مني چې کېدای شي د کرونا پر وایرس د اخته ناروغانو شمېر به د رسمي شمېر څخه به یو څه زیات وي، خو ډاکټر مجروح وایي دا شمېر دومره هم زیات نه دی چې د عامې روغتیا وزارت شمېرنې تر پوښتنې راولي.
متاسفانه آمار واقعی بیشتر از آمار است که
خغلی بجروحویل متاسفانه ریختینی شمیرین لحق شمیر سخزیتی دی چی دامی روخته پا وزارت که سبتی ده دیده پر چی زمونگ یو شمیر هیوادوال ده مختلف و دلائل و لمخی روختون تا لطلل و ددکی چی روخته پرسونل او دامی روخته وزارت ده روخته معلومات و ده سانگ ده شمیر سخه بار تا پاتی کیگی. ده یو ده دلائل و سخده چی مونگی سرگنده اوله شو چو کمی شمیرینی چی سب شوی ده واقعی شمیرون سر یو ست توپیر لری، خب پا دی اندازه هم ندی چی دامی روخته وزارت شمیرینی سر پخته نیراولی. اکثر داسې ګومان کېږي چې یو شمېر خلک د کرونا د وایرس د تشخیص مرکزونو ته نه ځي او پر ځای یې د یوناني طبيبانو څخه خپل درمل نه کوي. د بلې خوا د بې پولې راپور ورکوونکو سازمان آر ایس ای په راپور کې ویلي چې د نړۍ د بل هر هیواد پرتله په افغانستان کې په زیات شمېر خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکي د کرونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوي. د بې پولې راپور ورکوونکو سازمان آر ایس ای د پنجشنبې په ورځ په راپور کې د خپلو شمېرونو له مخې ویلي چې د روان 1999 لمریز کال د وري د اتمې څخه تر پنجشنبه ورځې پورې په افغانستان کې یو خبریال او یو د رسنیو کارکوونکی د کرونا په وایرس مړ شوی دی. عرسی پوی د ننګرهار ولایت د ملي راډیو تلویزیون یو خبریال نصیر احمد صافی او په کابل کې د آریانا تلویزیون ډرایور سلیمان یوسفی د دغې ناروغۍ له امله مړ شوی او لږ تر لږه له اویو څخه زیات نور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي. عرسی پوی د دغه شمېر زیاتې د مالي امکاناتو د نشتون او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. په داسې حال کې چې په سلګونو کسان په میناپولیس کې د جورج فلوید د درناوي لپاره راغونډ شوي وه، امریکایي قانون جوړونکي ګوندي مسایلو ته په نه پام په روښانه هغه پولیس وغنده چې جورج فلوید یې وجلی دی. نور حال پر پټ کې
ووري. خاورته د جورج فلوید له سپارل کېدو مخکې د پنځمه په ورځ په میناپولیس کې د سلګونو کسانو په ګډون هغه ته د درناوي مراسم تر سره شول. په واشنگتن کې دیموکرات سناتورانو هم د فلوید د یاد لپاره اته دقیقې او شپږ څلوېښت ثانیې چوپتیا ورکړه. سناتور کاری بوکر وایي:
وی ګادر هیر ان سولم ریورنس to not just mark his tragic death but to give honor.
مودلته د درنوی لپاره راټول شوی نه یوازې دا چې د هغه د مرګ میز په یاد بلکې د غژوند ته درناوی وکړو.
بلخوا د امریکا د کانګرس ودانې ته نږدې د عدالت غوښتنې لپاره د خلکو غونډي او لارونه روان دي. د کانګرس دیموکرات او جمهور غوښتونکو غړي د جورج فلوید مړینه چې د پولیسو لخوا رد شوه وغندله او د عدالت غوښتونکو دي. سناتور لنزګرا هم وایي:
It's a long overdue wake up call to the country that there are too many of these cases where African American men die in police custody.
د مديره هيسي د هواد لپاره د بيزاري او زنګ دی دا سي ډي ري پي خبوي چې د پولیسو په توقيف کې افریقي اصله تورپوستي په بيرهمه سره وجل کیږي.
جکپورو جمهور غختونکو سناتورانو هم دغه تاوتري خواله غندل چې د جورج فلوید د وجل کېدو لامل شوه دی. سناتور مچ مکانل وای:
In no world
whatsoever. Should arresting a man for an alleged minor infraction involve a police officer putting his
د دنیا په هیڅ کوم ځای کې د کوچنی جرم لپاره کس باید داسې ونیول شي چې پولیس د 9 دقیقو لپاره دغه په مری زنګون کېږي او هغه ووایي چې زه ساختلې نشم او بیا چوب شي.
په داسې وخت کې چې جمهور غوښتونکو سناتوران د جورج فلوید وژل کېدو په اړه چټک برګون خودلې خو پروانه ونی کې د سپین مری څخه بهر د لارونو د مهار کول لپاره د پاوز راغوښتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ پر پریکړه باندې چوپ پات شي ودی. جمهور غوښتونکو سناتور ټام کارټن فاکس نیوز سره په مرکه کې د ولسمشر پریکړه ملاتړ کړی دی. سناتور ټام کارټن وایي
101st Airborne is on the other side.
دا سیال کې چې د سړک غاړې ته یو پوځي اډه ده راځي وګورو د انارشستان څه خبرګون خي.
خو د کانګرس یو شمېر دیموکرات غوړو د ولسمشر ټرمپ پر پریکړه نیوکه کړې ده او په امریکا کې د پولیسو د کار د څرنګوالي په اړه د اصلاحاتو د یو بستی پر طرح کولو باندې کار پیل کړی دی. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
درنوریدونکو، سره له دې چې یو شمیر امریکایي هوایی شرکتونو ته د ژغورنې پراخې کومکې بستې ورکړسوي دي، خو لویې کمپنۍ په پام کې لري چې پر هوایی چلند د کرونا وایروس د تاثیراتو له امله یو شمیر دندې له منځه یوسي. له دې اقدام سره شایي امریکایي کمپنۍ تر هغه حالته ډېرې کوچنۍ وي چې پخوا وې. نور حال په رپورټ کې واوري.
د امریکن او یونایټډ هوایی شرکتونه پلان لري چې 10% خپل د مدیریت او ملاتړ برخې کارکونکي کم کړي. د دلتا هوایی شرکت وایي چې له وخت مخکې د تقاعد ورکولو موده او د امتیازاتو په بدل کې له کاره د تللو وړاندیزونه به پراخ کړي. د ترانسپورتي چارو کارپوه کالف وینستون وایي چې دا اقدامات حیرانوونکي نه دي.
رازی چې په یاد ولرو چې د هوایی شرکتونو دندې د دوی د سرچینو څخه په اغیزمنه توګه د کار اخیستل دي. واقعیا دا بې معنی ده که چې دوی هغه پروازونه چې په خوا درلودل اوس یې ونه لري، دوی په څرګنده توګه خپل کاروبار له لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د دوی د خدماتو لپاره تقاضا په بېساره ډول کته ده، نو دوی ډېر لږ کارونو ته اړتیا لري.
لیکوال ولیدیمیر بلوتک وای 10% لوی کمښت دی، مګر باید په یاد ولرو چې کاري ځواک په تیرو 15 کلونو کې د مسافرینو په پرتله ګړندی وده کړې.
په تیرو 15 کلونو کې د متحده ایالاتونو د هوایی صنعت په کاري ځواک کې شاوخوا 15% زیاتوالی راغلی. نو د 2015 کال څخه تر 2020 کال پورې له 600,000 څخه شاوخوا 250,000 لوړ شوی دی او په ورته وخت کې د مسافرینو شمیر بیا تر 15% پورې ډیر شوی دی.
د کورونا وایروس په جریان کې د حکومت د اقتصادي مرستو په لړ کې په امریکن ایرلاینز د کم سود په بدل کې د پور په ګډون 15.8 میلیارد ډالر مالی مرسته ترلاسه کړي. یونایټډ هوایی شرکت نږدې 15 میلیارد ډالر، دلتا هوایی شرکت 15.4 میلیارد ډالر او ساوت ویست هوایی شرکت 3.3 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. اوس چې د وبا له امله بندیزونه د نرمېدو په حال کې دي، ماهرین وایي چې د هوایی شرکتونو بیرته رغېدل ډیرو فاکتورونو پورې تړاو لري، په ځانګړې توګه د مسافرینو باور چې آیا دوی کولی شي بیا هوایی سفرونه وکړي. کالرانا نرسانی د امریکا غک آشنا رادیو، واشنگتن.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.